د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و، هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. وروسته تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا په غوښتنه د مرکزي او ایالتي محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. د قاضیانو په ګډ لیک کې ده هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی غبرګون ضروري و، او ده هم باید څرګند شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده، او دا خبرداری هم ورکړې ده که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي، دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابت شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده، هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کېږي او له دندې به ګوښه کېږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزوري دي، پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا ای یو ای ای وایي افغانان د 2024 میلادي کال په جنوري کې په اروپאי ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپאי ټولنې په غوړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 1600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپאי ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپאי هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپאי ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 1600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالې د 28000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپای ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپای ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپای هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کال راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پریږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وخت کې طالبو اومدان تریا کوم شه په مرختنه پولار میوردن استفاده میکنه خونه ویرونیس شمونو شیدیم کسی به تاسو مونږه سپایس پایدون میشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاد میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلی دی.
نن هم د موضوع څېړوم ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو که چه هم ده طالبان حکومت ده موتادین و پتیر بیاد ده موتاد میرمن و ارقام نوی خود عام خلکو پا خبره ده چه خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپل و دیره حقون و سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه د خپل غام د غلطولو لپاره نشي ته مخ کړی. حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتیږي. په کابل ښار کې یوه موتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې. د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم خونه ویرونیست پشیمون آشدیم کسی بعد از من از فیس فیضان میشه جون میکندیم
طالبان چرا غلال تریاک برک شوال بیتر لو پودر مورا ورال و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه ورید پیسی چو پیدا نکرو مرک ترسیگو اول لخورلن و سر پدی ملخت شوم را تا ویالی یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکور قیمتی شیم می دهم دین شیل پار خرس کرل و زخر سولو لپار هم چنه دی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دکر چو مکره زان اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی
یک مرز بد خطرناک کاری که ما کردیم توایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمانش میرزیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی
هرات میا ولایت و راتون څخه چې پټې راکچه موتا لري چې پټې راکچه خزه ماشومان هم دي ماته کوڅو کې سرکو کې د خپل اولادونو سره په عدالت کې ژوند تیروي نو خامخا خلک هغوی ته بعد ورځ وایي همدارنګ د هغوی څخه لري چې حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري سړیانو نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپل اولادو په مقابل کې د اولادونو تربیه د سړیانو نه ډېره ښځې مهمه تربیه کولای سی و مور اولاد خپل جوړولای سی پلار یې نه سی جوړولای نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په احتیاط اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي اولادونه یې نه سي کولای سی تعلیم و تربیې ته ورسېږي اولادونه یې نه سي کولای سی په ارامه ژوند ولري
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې موتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتی بی خود ده وروستی سیاسی بدون لعمل لستونزو نوری هم زیاتی کری
لطیر جمهوریت پا افغانستان که دیر زیادتی وی پلوی خارونو که بیا موتاد مرمانی بیخی دیر زیادتی وی ده موتادیم لبی لبیل لاملون نوا یعنی داسی نبو چی یو لاملی در لوده انجونی وی چی اگوی دیر خوی وزیپی در لوده دوی منسی توی که استعمال اول دس مرمانی وی چی اگوی با ده مجبوریت مثال خوان به شهید شو خوان به چی و پودری شو دار ناصر موتاد کرا یا با اقتصادی مشکلاتو یا با کورنی مشکلاتو دو و ده موتادی طرف تا مخ کرا نسی توکی به شروع کرو چې درجه نیولې آهسته آهسته به جګي درجه ته ولاړله دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شدو ورکي یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکي ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري نو وخت به دوی متعدي کوي ولاتمنده چې ماشومان مې د دوی نشي توکو که هغه به پوډرو که هغه به سګرټو که هغه به چرسو که هغه به نور داسې نشي توکي وو دوی استعمالول دوی ماشومم په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې وو هغه ته به ضرر رساوه نو نه تنها دا چې دوی ځان ته ضرر رساوه خپل ځواني خپل ژوند او زندگی تباه کول د خپل اولادونو ژوند تباه کول ځکه دا غوی پالنه پرېدا چې غوی ته پالنه ورکی خو روزنه ورکی دا غوی د درس غم خوري دا غوی د خوراک غم خوري دا غوی د راتلونکي غم ورسره وي نو دا غو چې دا ټول نه تباه مکتب وړو ما برخه و چې په افغانستان کې اوسم ډېر زیاتې برخه محتاج خریشت د یاته د سنجنه کې چې پیژنم چې یو سم پډیر خو بستون باندې کار کوي خو دوی یو سم سرګټس کې دوی چرس کې یا د سنجنه کې پیژنم چې دوی یو سم په لوړ سطح باندې شي تو کې استعمالي او خو زیاته خزي له مجبوریت هم کوي چې هغه اقتصادي مشکلات لري هغه کورنی مشکلات لري یا دا وی خاون په نشي تو باندې روګ دی دوی د خاطر چې د دنیا د غمون او یا د ژوند د مشکلات پرې کې دوی ته د متعدې برخه د دې برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي دوی دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي نور مزار مشکلات ته ور مختکی خو دوی نه پويږي بس بل الله ربر نور کشي د غزان تی ولا رګوري
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وای چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارام اوسي. لومړۍ ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولاغه ده بې بختي دې په کور کې رااله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل شوی ده، نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یي، اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي د ډېر اغستم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي د دې ذهن شکې ارام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري، البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم. دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح، لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای وشه، اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي، بیا دوی مجبوره سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دا اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېرې بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه، هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل د ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو، یا هم شاوخوا په کثافت کې دی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه. ډېر د کثافت سه، ډېر د کثافت سه، ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي، ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري، نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري، نه هم حیوانان. دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو میرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت دلسوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي، په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم معتاده کړي. په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي، وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي، په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه میرمنه کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کېږي، نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالی کوم ظلم کوم وهل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي، خو دا ځان په داسې کار باندې عادت کړي.
په قصدي ډول څومره دا میرمنې د کور کې د میړه له خوا په نشه یي توکو باندې روږدې کېږي؟
دوی غواړي یعنی هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي. پټې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي، د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سیمان لیدلې دا د خاوند لخوا وي، ځکه هغه قصد به دې سره هغه د ژوند ملګری وي، البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږ کېږي.
بله،
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وي، ځکه هغه د خاوند دخوا وي، نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي، بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې. حتی هغه
یو کورنۍ ما پیژندلم خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېده سره ځکه د وزن هغه کم جسمانی مقاومت سی او هغه ورته ضعیف کېده هغه رالی بیا په کور کې کښېناست. کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخیست. اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغې کې هم هغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتا کې سي ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه ادم لاغه د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده په خپل اوتا کې ورته څکوله سي هلکه دا کوچنیانو مېرمنه به ورته ناسته وه.
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي؟ مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي؟
ډېر زیات، یعنی 100% به تاثیر کوي. خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنن ډېر ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي.
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د موتا د ښځو درملنه مونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللي او نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري؟
ډېر ډېر زیات، یعنی زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم، یعنی په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نه مای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګورې یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګورې نو د دغه سیمې به څه حال وي. ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی. خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته لا ډیر زیان رسولی سی.
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعاً هم وضعیت ډېر کړکېچن دی اما د دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناستې څو خبر نه دي او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دې ډېر کنټرول کړي دي اما چې اوسمهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي وي.
بله، که در ته وایې چې خپله کله چې په چام ګاونډ کې دا مېرمنې وینې چې معتاده دي خپل ایس در ته وایه څه فکر کوې؟ څومره مایوسه کېږي؟ څومره خفه کېږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چا ته وایې څه وایې او څه کول غواړي ډېره مایوسه سمه ځکه د هغې شي یعنی اوسمهال موږ په یو سړي کې بس نه کوو په یو شي کې د هغې یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه ډېر ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه ښځې سره کوم برپور سوی دی او په ضمن کې دا ښځه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که درته وایي چې په خپله معتاده مېرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي ممکن د دغه وضعیت څه هم راوګرځېږي او بل په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډیر زیات وي، یعنی الله تعالی د کوچنیانو مو سرخته وي، ښځې هم سرخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډیر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لپټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي، او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د هر ډیر زیات نه د کلي ملک او خان یادیږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډیر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډیر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي سي باید تاسو دغه اګاهي په خپل ټولنه کې ډیره کې، ممکن د دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډیر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډیر غوښ نیول کیږي او منل کیږي.
ډیره زیاته مننه زبندې سلامات اوسې.
هله کوم جر مسلمانان.
مختل چې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا دی طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبری هم بولرو، خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقونو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی، نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیره زیاته مننه. کدا راته وی چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي، نو دلته شیدای کله چې دیته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګورې کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي، او بل دا چې کوم مہر چې دیته تاک کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کی نو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مسائل نه وینو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. ل دې وروسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنانات بد عنانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپیره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دې باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دی دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی او بل انسان نه درناوی کول شي دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کندې زور ور کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ور کول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی؟
بیخی دا واضح زی خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکي. یو خو د حق ترلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکي. په زور باندې واده کول مناسب خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وغواړي تناز باندې خپل ماشومان او سره ژوند وکي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ عار او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د عار خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کېږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا په خارونو کې کېدای شي دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سی شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
دوستانو دا وجه اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری